السلام علیکم. دوی بجې شوې احمد چې بریم د ازادي راډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د امریکا د ملي راډیو د راپور له مخې طالبانو د 12 چینایانو پاسپورتونه ګرځولي او دوی نیولې دي. د دې خبر له مخې د طالبانو او یو چینایي کمپنۍ ترمنځ د جون په میاشت کې د امو د حوزې د ګاز او تیلو د تړون تر لغوه کېدو وروسته دا کسان په کابل کې نیول شوي دي چې له دې ډلې اته تنه بیرته پرې ایښي دي او څلور تنه لا هم په بند کې دي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویلي دي چې د چینایي کمپنۍ په خپلو مالي ژمنو عمل نه دی کړی، نو تړون ورسره لغوه شوی دی. خو د اف چین په نوم د کمپنۍ د طالبانو د دې وزارت ادعا رد کړې ده. د طالبانو یو چارواکي چې د نوم چې د خپل نوم له اخیستو ډډه کړې ده ویلي دي چې د دې چینایانو پاسپورټونه ګرځول شوي وو خو هغوی نه دي نیول شوي. د چینایي کمپنۍ غړیو د امریکا ملي راډیو ته ویلي دي چې طالبان په دې نه پوهېږي چې دواړه لوري به ګټې کوي. دوی هر څه د ځانونو په ګټه غواړي. په واشنگټن ډي سي کې د چین سفارت ویلي دي چې له دې موضوع خبر نه دي. ټاکل شوی ده چې یوه ډله افغانان د دوشنبه په ورځ له اسلام آباد جرمني ته انتقال شي. جرمني رسنیو د خپل هیواد د چارواکو په وینا خبر ورکړی دی چې شاوخوا 50 افغانان به د جرمني هانوور ښار ته په الوتکه کې ولېشتي. دا کسان د هغو شاوخوا 2300 افغانانو له ډلې دي چې په پاکستان کې اوسي او جرمني یې د منلو ژمنه کړې ده. په روسیو کې د نورو کډوالو ترڅنګ په پاکستان کې پر دغو افغانانو فشارونه زیات شوي دي او د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت په وینا له دې ډلې تر 1450 ډېر افغانان پاکستاني پولیسو نیولي وو چې نږدې نیمایي د برلین د هڅو له امله بیرته خوشي شوي دي. له څه باندې 4 کلونو راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی، جرمني په لسګونو زره افغانان خپل هیواد ته انتقال کړي دي. په افغانستان کې د طالبان حکومت اسلام آباد په خوص او ننګرهار کې په روسیو بریدونو تورن کړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. دغه بریدونه یو پارونکی عمل وباله او هغه وخندل. د پاکستان حکومت او پوست تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په شینوار او سپیرې ولسوالیو باندې د چهارشنبې د شپې د بي پیلوټ الوتکو په دغو بریدونو کې د ماشومانو په شمول لږ تر لږه 3 کسه وژل شوي او وطن نور ټپیان شوي دي. د غرض یو شمیر کورونه ویجاړ شوي دي. کابل مخکې له دې هم اسلام آباد په افغانستان کې په ورته بریدونو تورن کړی. اسلام آباد وایي پاکستاني طالبان په افغانستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان کې خپل بریدونه تنظیموي، خو په افغانستان کې د طالبان حکومت دغه ادعا تل رد کړې ده. د هند صدر اعظم نریندرا مودي نن په ټوکیو کې د جاپان له صدر اعظم شیګیرو اشیبا سره ګوري. اسوسییټډ پریس اژانس راپور ورکړ چې د لیدنه کتنه د راتلونکو 10 کلونو په مخه د امنیتي، اقتصادي، انرژي او بشري منابعو په برخو کې د ګډو همکاریو د یو چوکاټ رامنځته کېدو لپاره ده. هند او جاپان دا غوی وادونو په ډله کې دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تعرفي پرې زیاتې کړې دي. تمه ده چې په نننۍ غونډه کې د راتلونکو ویلې سیسې په مخه د جاپان او هند ترمنځ د شخصي پانګونې کچه تر 18 میلیارد ډالرو پورې زیاته شي. همدارس د بشري منابعو د تبادلې کچه تر راتلونکو 5 کلونو پورې 500,000 کسانو ته ورسي. د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د کابل په وخت د ماښام 9 بجې مسابقه لري. دا لوبه د افغانستان، پاکستان او کوربه متحد عربي اماراتو ترمنځ د درې اړخیزې شلو وره لړۍ په ترڅ کې په شارجه کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د دې درې اړخیزو لوبو هدف آسیایي جام ته چمتووالی دی چې 11 ورځې وروسته په متحد عربي اماراتو کې پیل شي. په آسیایي جام کې د دغو دریو لوبډلو ترڅنګ د هند، عمان، هانګ کانګ او بنګلادیش ملي لوبډلې برخه اخلي. د سپورت لډګره دا خبر هم لرو چې ټاکل شوی د نن د کابل په وخت د مازګر 4:30 بجې د تاجکستان په حصار کې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د ایران د فوټبال ملي لوبډلې سره مسابقه وکړي.
تال او تال
پیغامونه، خبری اتری، سیمیز دودونه او سندری. د
د تال او تال ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. ګلورینه غرمه مو په خیر هیله مندم، جوړ او خوشاله اوسئ هر چیرې چې استئ. خدای مو صحتمند او آباد لره. یو ځل بیا زیما او تاسو د تال او تال خبرونه اوریدونکو استئ. نن هم په خبرونه کې د افغانستان یو تکړه شاعره او لیکواله لمک سره میلمنه ده. دغه تکړه شاعره چې پخوا په افغانستان کې اوسېدله، اوس کډواله ده، جرمني هیواد کې ژوند کوي او هلته خپل فعالیتونه او شعر او شاعري پر مخ وړي. راځئ په خبرونه کې نور د ژوند د کارو د شعرونو او د لیکوالۍ په برخه کې معلومات به پیدا کو. نفیسه جانې سلامونه، وختونه دې په خیر. یوه نړۍ مننه سي وخت تیر کو، ډیره زیاته ښه راغلې د تال او تال خبرونې ته.
ډیر زیاته مننه لیما جانې، ستاسو وخت دم په خیر وي. په دې هیله چې تاسو او د ازادي راډیو درنه اوریدونکو ټول روغ جوړ اوسئ، زما سلامونه هم ومنئ.
ډیره مننه کوم د تاسو له شعر او شاعري او له ښکلو الفاظو سره موږ ټول بلد یو، پوهیږو. څه ښه داسې د خپرونې پیل له یو ښکلي شعر نه همداسې د تا په دې ښکلي غږ کې وکړو.
ولې نه، زه خو ځان ته شاعره نه سم ویلی، ځکه چې زه په هغه لیوال کې نه یم، ځان نه شم حسابولی. ولې دا چې د شاعر نوم راډیو عزت دی او ارزښت دی ټولنه کې، خو ولې زه هڅه کوم چې اوس زما شاعري زما ژوند دی، د ما د ژوند یوه مهمه برخه ده. خو بیا هم له تاسې مننه. ولې نه، زه به تاسو ته خپل یو غزل ووایم په دې هیله چې د تاسو د درنو اورېدونکو خوښ شي.
ډېره مننه، منتظرې.
زما چې کوم غزل خپل ډېر خوښېږي، هم هغه به ستاسو
حتما.
سمه ده. د اباسین یوسفزی د شعر په یو پل زه تللی یم. یو باید دی، هغه وایي چې زما د قتل به ضرور په تا الزام راځي، زما د قتل به ضرور په تا الزام راځي، ما له افسوس د خپلې مینې په انجام راځي. بیا دغې باید پسې ما یو څو بیتونه نور اضافه کړي دي چې کاشکې له تا سره مې مینه یاره نه کولی، کاشکې له تا سره مې مینه یاره نه کولی، دغه ارمان زما زړګي ته تل مدام راځي. او شاعره نه یمه، شعرونو سره مینه لرم، شاعره نه یمه، شعرونو سره مینه لرم، خو کله کله د شعرو په ما الهام راځي. ته باور وکړه چې بې حده راته ګرانې آشنا، ته باور وکړه چې بې حده راته ګرانې آشنا، ستا نه بغیر که بل سړی زما په پام راځي. حالات خراب دی، ویم د شپې ناوخته مه راځه ته. دا غزل مې افغانستان کې لیکلی و. حالات خراب دی، ویم د شپې ناوخته مه راځه ته، دا چې سهار له کوره وځي نو ماښام راځي. له ډېره وخته یې سهار په انتظار یمه زه، د یار د خوانه نه سلام او نه پیغام راځي. نو دا زما هغه غزل دی چې زما خپله ډېر خوښ دی.
ماشاءالله.
او ډېر کله هڅه کوم چې هر چې تم دا غزل وایم.
ډېره زیاته مننه، په زړه پورې ښکلی غزل. او ته باور کوې زه تا دا غزل ویل او دما سترګو ته کوم تصویر و؟ کله چې موږ افغانستان کې و، متاسفانه حالات یو څه ګډوډ و، نو سهار سي به موږ له کوره وتو، دوباره به ماښام ته موږ تمه نه درلوده چې موږ دوباره کور ته رارسیږو که نه رارسیږو. آیا موږ به دوباره ماښام کې کور کې اوسو که نه؟ په هر حال یې شعر د مینتوب اړخ هم درلود. مینه سوې کله ژوند کې د مینې کړې؟
ولا سخته پوښتنه دې وکړه. بالکل، دا سړی باید ونه وایي هېڅکله که نه چې
نه ما نه ده کړې.
بالکل، ما مینه نه ده کړې، ځکه دا ژوند دغسې دی چې تا به خامخا د یو چا سره مخ کوي، خامخا به یو څوک د تا په نظر ډېر ښه ښکاري در ته، هغه به در ته ډېر خوږ کړي تر هر چا. و ما مینه کړې، طبعا دا ژوند دی، چا د چا سره، چا د مور سره، چا د پلار سره، چا
هغه اړخ جلا ده، هغه اړخ جلا ده چې څوک له وظیفې سره، څوک له شاعري سره، هغه اړخ جلا ده. زه
انکار نشم کولی، بالکل
نامینه کړې ده. پای ته درسولی که همداسې په نیم کې دې پرېښي نه پوښتنه وکړه، دا خپل باید جواب راکړي.
دا چې زمونږ په ټولنه کې که څوک مینه وي چاته نه وایي که نه، ځکه دا یو ستر شرم بولي، ننګ بولي د ځان لپاره. خو زه په ډېر اسانه ویلی سم چې ما مینه کړې ده، او دا چې رسېدلې یم نه یم رسېدلې،
هغه به نور متوقع پرېږدو. هغه بیا زه بیا په پټه کې درته زنګ وم چې اورېدونکي نه یې، هغه به بیا زه پوښتنه درنه وکړم. نفیسه جانې، ډېره زیاته مننه. راځم د شعرو په اړه دې بیا هم مینه، هم مې څوک سي مین نه اشاره کېږي نه، دا زه سل په سلام منم. څومره شعرونه دي فقط د مینې د پاره ویلی دي، او د محبت د پاره، که هغه د یار د پاره یې، که د مثلا مور یا پلار، خور یا همداسې ملګري او نورو کسان د مینې د پاره یې؟ د وطن مینه خو یو بیل بس داسې، هغه د موږ تاسو د هر یو په زړه کې ده، او هر یو ورته شاعر یو. نو هر یو کولی شي د هماغه د وطن په مینه باندې شاعري وکړو. څومره شعرونه دي د مینې د پاره ویلي دي او لیکلي دي؟
زه ما چې کوم شعرونه لیکلي زیاتره برخه د مینې ده، او ډیر کم داسې غزلې به وي چې هغه مثلا د وطن لپاره وي. ما ډیره شاعري نه ده کړلې مجانې. ما تقریبا په افغانستان کې له 2008 کال راهیسې ما شعر لیکل شروع کړل، ځکه زه خپله په راډیو کې برحاله ما کار کوه، او ما همداسې ادبي برنامې مخته وړلې. نو هماغه و چې زما له شعر او شاعرۍ سره کله اړیکه پیدا شوه، یو ډول تعلقه مې ورسره پیدا شوه، خپله شعر لیکلو ته مخه کړله. او ډېر کله زه هڅه کوم چې شعر وایم هم د مینې وایم، او که لیکم هم د مینې شعر ولیکم، ځکه دا خبره سړی مین وي نو بیا ډېر توجه یې همغې خواته وي که نه. خو ما هغه وخت کې نو دغه شعرونه ډېر لیکل، ځکه زما سر و کار له شعر سره و، له غزل سره و، په راډیو کې مثلا په خپرونو کې. نو زیاتره زما خپل شعرونه هم د مینې په اړه دي، او د وطن په اړه مثلا نورې برخې به مې ډېرې کمې راخیستې وي پکې.
نفیسه جانې، یادونه دې وکړه سي وروسته له دې وظیفه دې درلوده، او یوې راډیو سره تا کار کول، او ادبي خپرونه دې پر مخ وړله، او وروسته له هغې تا علاقه شعر او شاعري سره پیدا سه. ځینې شاعران یا ډیری شاعران دا وایي چې شعر الهام ده، او د الهام په توګه راځي، او دا هر چا سره نه وي، او شعر داسې یو څه داسې د الهام په توګه چې کله راسي هغه دې ته نه ګوري، دا مثلا پوهه لري او نه لري. ځکه د موږ تاسې که پخوا زمانو ته وګورو، ډیری هغه شاعران چې ډیر مشهوره دي او نامتو دي، او ډیر زیات پرمختګ یې کړی، او شعرونه او کتابونه او ټولګې لري، هغوی ډیری مثال په توګه کافي اندازه سواد نه درلود. هغه کلیوالي شاعري به یې کوله، او په هماغه رقم به مخته تلو. د ما پوښتنه مشخصا دا ده سي، آیا هغه د کار په برخه کې، کار په ماحول در باندې ډیر زیات تاثیر وکړي په څلور خوا کې دی، یو شاعري برخه وه، او یا هم که تا لوستل، او یا هم که همداسې الهام در باندې راغی د شعر؟
اصلا تر ټولو مهمه علاقه ده چې ته یوې برخې سره، که تا هر مسلک وي، تا هغې سره مینه ولري، علاقه ولري، بیا ته پخپله دغه علاقه دې ته مجبوره کوي چې تا هغه کار ترسره کړي. یعنی هغه کار په ډېرې علاقهمندۍ سره ترسره کولی شي. دا سمه ده، زه په ساحه کې وم، زه په راډیو کې وم، مخکې د شاعرۍ نه د ما نورې برنامې وې په راډیو کې چې ما مخته وړلې، مثلا ټولنیزې برنامې وې، تفریحي وې. وروسته بیا ادبی خبرونه هم شوي. خو د ادبی خبرونه په جریان کې چې ما په ځینی ناولونه لوستل، ما په ځینی شعري کتابونه لوستل، دغه د دې عمل شو چې زه د شاعرۍ ته یو ډول ته وهڅېدلم، لیواله شولم. مثلا لیکوالۍ ته تر هغې ډېر زیاته لیواله شوم. دغه د لیکوالۍ په لیکوالۍ کې چې کوم هنریت دی، زه دې ته لیواله شوم. ما ویل چې زه باید داسې یوه لیکواله اوسېږم، مخکې له دې چې یوه شاعره سمه، زه باید لیکواله اوسېږم. نو طبعا محیط ډېر زیات تاثیر کوي. مثلا ته په هغه محیط کې اوسېږي، د هغه کار په جریان کې اوسې، دا هم په تا باندې علاقه دې ته پیدا کوي، هڅوي دې ته. نو زه فکر کوم چې تاثیر به ډېر د هماغې و چې ما کله مثلا دغه شعري کتابونه لوستل، مثلا ما ناولونه لوستل، دا په ما ډېر زیات تاثیر وکړ. که څه هم ما د هغې نه مخکې نورې برنامې درلودې، زما علاقه مندي وه، ما شعر لوسته د هغې نه مخکې. د مکتب په دوره کې ما ته شعر لیکه. زه ډېره کوچنۍ وم، د مکتب په دویم صنف کې وم. استاد یې په تخته باندې یو جک رسم کړی و، بیا مونږ ته ویل چې دغه په خپلو کتابچو کې رسم کوي. زه په هماغه وخت کې ما د جک لپاره یو شعر لیکلی، یعنې تاسې به وخاندئ. کله چې کور ته زه لاړم، ما پلار ته وویل چې ما د جک ته شعر لیکلی دی. دا د اوبو جک نه وي، دغې ته ما شعر لیکلی و. نو رښتیا زه پلار وهڅولم، زما پلار به م یو نیم شعر لیکه، غزل به یې لیکه، مګر زه پلار هماغه وخت نه وهڅولم. یعنې فکر وکړه په کوچنیوالي کې دغه زما په وینه کې یو ډول ته وه. نو بیا وروسته چې زه لویه شولم، او مثلا ما په راډیو کې کار شروع کړ، بیا دغې برخې ته راغلم، د ادب برخې ته، د هنر برخې ته، طبعا نو هغه علاقه مې ډېره زیاته شوه ورسره.
ډېر ښه. د زده کړو په تړاو به هم راسو، داسې کومو خپرونو کې دې کار کړی، په دې اړه به هم راډیو ته راوګرځم. خو د خپرونو په دې برخه کې زه غواړم پوسم سي، شاعران سندرې هم ډېر خوښوي، سندرې هم ډېره اوري، او خصوصا عاشقانه سندرې. د کوم سندرغاړي سندرې ډېرې خوښېږي، او کله کله یې اوري او ځان سره یې زمزمه کوي؟ زه غواړم پوسم او هماغه سندرې سي ډېره خوښېږي د خپرونو په دې برخه کې درته خبره کوم.
په ډېره مننه. بالکل، زه سندرې ډېرې زیاتې اورم، یعنې له حده ډېرې سندرې اورم. خو کله چې وخت ولرم، وخت وي، زه په لاره کې سندرې اورم، زه په کور کې اورم، زه په موټر کې اورم. فقط څه وخت زه پیدا کړم، زه سندرې اورم. سندرې زما هغه سندره خوښېږي چې شعر ښکلی وي، سندرغاړی ښه غږ ولري، میوزیک ښه وي. د شعر انتخاب ډېر زیات مهم وي. نو زما هغه شعر سندره خوښېږي، او هغه سندرغاړی مې هم ډېر خوښېږي. یعنې دا زه مشخص نه شم ویلی چې کوم سندرې زه ډېر، ځکه زه هندي سندرې هم ډېر اورم. یعنې له افغاني موسیقۍ زه هندي موسیقي ډېر زیاته اورم. نو موږ او تاسې افغانان خو بیا د هندي موسیقۍ او د فلم او د نو زه اورم. پښتو سندرې زه ډېرې زیاتې اورم. په پښتو سندرو کې زما فیاض خیشکي ډېر خوښ دی، ډېر ښه شعر انتخابوي، ډېر ښه غزل انتخابوي دی د سندرې لپاره. یعنې هره سندره یې که واوري، یو یو زه نه پوهېږم، یو یو خاص څه په کې دي د هغه په سندرو کې چې هغه زه نه شم کولی په خپلو الفاظو کې بیان کړم. نو زه د هغوی سندرې اورم. هارون باچا ښه سندرغاړی دی، زه یې اورم. کرن خان اورم. نو یعنې داسې خاص مشخص نه شم کولی چې کوم سندرغاړی زه نه اورم. په اوس وخت کې زموږ جاوید امرخیل دی چې د وطن لپاره ډېرې ښکلې سندرې وایي، هغه زه اورم. نو خاص که بیا زما په خوښه سندره داسې خپروي، د فیاض خیشکي په غږ کې یوه سندره په ګوګل
یوټیوب کې به حتما پیدا شي. بالکل. د تال او تال ډېره قدرمنه اورېدونکو، څو د فیاض خیشکي په غږ باندې ښکلې په زړه پورې سندره اورو. ډالۍ دې وي آغلې نفیسې سحر ته، او تاسو ټولو خوږ اورېدونکو ته.
مسجد یا بت خانہ دا زپتے بہرے نیم د مسجد یا بت خانہ دا چ جانان پ کیو سی گی ہم حقا سما کا بدا چ جانان پ کیو سی گی ہم حقا سما کا بدا نیم کم مسجد یا بت خانہ دا زبتے بہوے نیم کم مسجد یا بت خانہ دا مذہب انسانیت دے محبت لو یا سجدہ دا وے مذہب انسانیت دے محبت لو یا سجدہ دا چی جانان پر کیوں سیگی ہم حغا زمان کا بدا سپتے بہغ نیم کم مسجد یا بت خانہ دا دے پہغے نیم کم مسجد یا بت خانہ دا
زمان کا بدا جب دے پہ نیم
مسجد کبوت خانه دا تب دی په هغه نیم کم مسجد کبوت خانه دا
سبیا هم خراغلاست ویم خبرمانی تا هیلمنده ایم چی دیفای از خیش که پغک مو سندره دی پامور گریزی دلوی خوخ سوی وی مو وی او خوان موتری اخیسته وی بیا هم لموک سرا آغالی نفیس سهر قدرمن لیکوال او شاعر بخبرمانی که میل منه درازو بیا هم دی جوان پتراو بانده دسی کار او دی زدکلو پتراو با پختنی و لرما نفیس جان زدکلی دی تر کومه هدره سوال دی په افغانستان کې د څومره زده کړې وکړې او لکوم په هنځي فارغه او ترڅنګ په کومه برخه کې د زده کړې وکړې آیا هغه هم د لیکوالي او د ادبیاتو په برخه کې وو که په کوم بل په هنځي کې درس ویلای دی؟
بله و خب پختنم اکرالا لکه سرنگا چه زمال لیکوالی و لشاعری سر مینه و همده مینه هم دیدی لامل سو چه زه باید پښتو ادبیات وایم. لنی کمرغه کله چې ما امتحان ورکړ زه د خپلې خوښې پوهنځي ته بریالی شوم او ما په پښتو ادبیاتو کې لایسنس وکړ. بیا له هماغې له ننګرهار پوهنتون ښوونې او روزنې پوهنځی څخه فارغه شوم، نو ځکه زما مینه وه، زما علاقه وه او همدغه برخه کې ما زده کړې وکړې. ما له یوې خوا هلته په راډیو کې کار کوو، دا ژورنالیزم او ادبیات سره ډېر زیات تړلي دي.
له یوې
خوا مې هلته په راډیو کې ژورنالیزم په برخه کې کار کوو، له بلې خوا مې دلته بیا
بیا فکر کوم چې ما سره
تړلي اوسو چې سره بیا ته وایم.
ډیر ښه، ما ته نو په یوه لاره روان یو. ما اول ژورنالیزم په برخه کې کار پیل کړ، تجربه مې ډیره حاصل کړه، ترلاسه کړه، وروسته له هغې ما پښتو ادبیات ولوستل. ډیر ښه. اوس څنګه آیا ماسټري په برخه کې پلان لرې؟ ماسټري وکې آیا هغه به هم د همدې پښتو ادبیاتو په برخه کې وي او که پلان لرې کومه بله رشته کې خپل ماسټري ووایې؟
تاسو خو خبر یاستئ چې زه اوس له هېواده بهر یم او دلته نو لومړی باید ته د دیزې ژبه زده کړي. یعنې ډېره هڅه دا وي، ما زما درې کالو شاوخوا ما د دې ژبه زده کړله. بیا ما غوښتل چې په خپل مسلک کې دلته کار وکړم، خپل مسلک باید مخته ویسم چې هغه ژورنالیزم دی، ولې متاسفانه بعضې وخت کې چانس درته نه پیدا کیږي. نو زه اوس یو بله برخه کې غواړم چې د دې لپاره چې مثلا د ما ژبه هم ډېره زیاته قوي ژبه نه ده، ګراماتیکه ژبه نه ده، دلته نو که پر رسنیو کې سړی کار کوي هغه معیاري او ګراماتیکه ژبه باید زده ولري دلته، او دا مهم دی، نو ځکه هلته دغسې ژبه پکارېږي. نو دا چې زما ژبه کمزورې ده، د دې لامل شو چې زه اوس نشم کولی، چې که څه هم زما د افغانستان د پوهنتون اسناد دلته قبول شوي دي، خو د دې لپاره چې یو څه نوره ژبه زما قوي شي، ښه شي، وروسته هغه تصمیم به بیا زه وروسته نیسم. ولې زه اوس په یوه بله برخه کې 3 کلن درس
بریالی اوسه. ما یادونه دی وکړه چې 3 کاله مخکې له افغانستانه وتلی او متاسفانه کډواله سوی، هغه د کډوالۍ خوند ته هم لیدلی دی، وینې یو څه سختي ډېره لري. د کډوالۍ شپې ورځې سخته وي، خصوصا هغه اولې شپې ورځې ډېر سخته وي. کډوالۍ څومره د تا په مسلکي ژوند باندې، څومره په شاعري باندې اغېز کړی دی؟ ځکه دا موږ وغواړو نه غواړو کډوالۍ د موږ تاسو په ژوندو باندې منفي اغېز کوي. آیا خپل شاعری دی یو څه تر تاثیر لاندې تللې ده؟ آیا شاعری دی کم سوی هغه الهام چې په افغانستان کې په تاراتو شعرونه دي لیکلو ویل دي، دلته هم هغه سې جریان لري، او که یو څه ځنډ یا یو څه هغه منفي تاثیرات شته د کډوالۍ؟
متاسفانه چې ما نه شعر لیکل بیخي دلته پاتې دي، لکه څرنګه چې تا په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې کډوالۍ د انسان په ژوند باندې، حتی د انسان پر ذهن باندې ډیر زیات منفي تاثیر لري، او تاثیرات ډیر زیات دي. سړی هغه خپل پرمختګه بیخي پاتې یعنی هر څه ورته بې معنا شي، پوهېږي؟ ځکه موږ داسې یو څه له لاسه ورکړي دي چې شاید کلونه یې بېرته لاسته رانه شوړل، چې هغه زموږ وطن دی، هغه زموږ خاوره ده، هغه زموږ کورنۍ دي هلته. نو موږ داسې یو قفس کې ګیر یو چې هغه د سرو زرو قفس دی، چې نه ورنه تللی شو، نه پکې پاتې کېدی شو. داسې یو حالت سره مخ یو. بیا هغوی چې په 40 کاله په وطن کې کار وکړ، درس یې وویل، تعلیم یې وکړ، ډېرې بدې شپې او ورځې تېرې کړې، په هغسې حالاتو کې موږ ځان یو ځای ته ورسو. 40 کاله یو عمر دی، ولې هغه زموږ له صفر سره دلته ضرب شو. نو طبعا سړی ماتېږي، سړی یو ډول ته داسې هغه جرات خپل له لاسه ورکوي، په خپل ځان یو ډول ته بې اعتماده کېږي، ورسره په خوا کې داسې ناامیده شي له هر څه نه چې څه شول زموږ هغه خواري، زحمات. مثلا موږ ځان یو ځای ته ورسو، ته پوهېږي، مثلا لکه یو پورته ځای نه څوک ښکته غورځېږي، په ځمکه لګېږي، داسې یو حالت دی. نو په ما یې برعکس ډېر زیات تاثیر وکړ. تر یو نیم کاله پورې اصلا زه دې محیط سره عادت نه وم، بیخي یو ډول ته ډپریشن کې تللې وم، تکلیف مې پیدا کړی و دلته. د شپې باور وکړئ ما خوب نه درلوده، یعنې دا هغه لومړني هغه دي چې مثلا تاثیرات دي. ما د شپې به خوب کې حتی زه وېرېدلم یو ډول ته چې دلته زه راغلې وم. نو دا تاثیر دی، د هغسې یوې ټولنې نه، د هغسې یو ځای نه، ته یوې بل ټولنې ته، یو بل محیط ته، یو نوي محیط ته ځې، نو دا خپله ډېر زیات تاثیرات لري. مثلا د یوې نوې ژبې سره، چې ژبه یې کله کله زه ورته هم دا د دوزخ ژبه
بالکل همدغسې ده،
هېواد ژبه دومره سخته ده، نو دا ډېر زیات تاثیر لري. له ما یم هر څه پرېښودل هلته. ما مخکې هم تاسو ته په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، ما ورته غږېدلو، بله ورځ مې فیسبوک کې هم لیکلي وو چې هغه زما د شعر ښاپېرې هم وطن کې پاتې ده، هېڅ نه راځي راته، که نه. نو رښتیا درته یم، زه چې په دغه 3 کالو کې راغلی یم، باور وکړئ ما به یو یا دوه شعره لیکلي، له هغې زیات ما نه دي لیکلي. ځکه هغه شاعران وایي چې شعر یو الهام دی، دا رښتیا خبره ده. که زه ډېر کله کوشش وکړم چې زه یو شعر ولیکم، زه یې نشم کولی، تر څو چې په هغه زما الهام ما ته رانشي، زه یې نشم لیکلی. خو نه پوهېږم دا به د محیط د بدلیدو تاثیر وی چې هغه شی هغه زما خاطرې مال ته پاتې
ده. هغه زما مشوره درکم بالکل زبتا ته یو مشوره درکم ته داسې یو کدی ورځې یو څو څو شیرونه کتابونه وایه یا هم آنلاین توګه باندې شیرونه وایه هغه خاطرې برته ځان ته راکش ک تر دې سي موږ هم د تاله ښکلو ښکلو نوي شیرو څخه برخمن سو. هیله مند یم سي دغه شپې ورځې سختي ورځې پای ته ورسیږي او ته هم کولی سي دوباره خپل شیری برخ ته راوګرځې او خپلې دنیا ته راوګرځې او شیرونه ولیکې. تنهایی تنها زوند کوي او مطمئنه یم په تنهایی کې حتما کله سي انجونې اشپزي کوي کله سي کالی مینځي یا جارو کوي پاککاري کوي حتما ځان سره ګډوي همداسې زمزمې کوي او سندرې وایي. په دې برخه کې ته څه وایې څومره روز مره که څه هم مخکې د یادونه وکړله سندرې ډېرې اورې زمزمې څومره کوې ګډې وډې ځکه موږ تاسې خو سندرغاړو غوندې ښکلې ښکلې هماغسې فکس سندرې نه څه زمزمه کولی په سرو په لای باندې
موږ تاسې خو د پښتو د وطن جونې یو که نه. او بله دا ده چې پښتو لنډې هم د موږ او تاسې خپله
غلط څه ورته کلتور
مال مو دی سر او خپل کلتور مو دی. نو زه نه پوهېږم په دې وروستیو کې زما یو ډول ترنم سره مینه ډېره زیاته پیدا شوې. ما به شعر اورېده شعر به مې خوښاوه شعر به مې ویل خو په دې وروستیو کې یو ډول ترنم سره داسې علاقمنده شوې یم زه غواړم په خپله ترنم وکړم. زه سندرې اورم همیشه چې یوازې اوسم خو کله چې مثلا دوستانو سره خبرې کوم په ټلیفون کې ملګرو سره کورنۍ سره ترنم کوم ډېر کله.
بس نو زه منتظره یم دا اوس هم دې ترنم ته یو زو ته یو بلې څوک نه دی
مطلب هڅه کوم ولې زه هغه استعداد ځان کې نه وینم چې زه مثلا ترنم وین کې شم یا سندرغاړې شم کنه
هغه څه کوم تاسو کې دا نه ما ما مخ کې دا ونه وکړه چې هغه غډي وډي زمزمې سي کوي ځان سره ما غي وراته وک نو اوس هغه غډ وډ ترنم سي کوي ما غي او غډ وډ ترنم تراته وې نه
نه ما پر ځای دې چې اوریدون کې رادیو او یا سنش بیا رادیو بند
کې نه بندې مو ته نه نه
چله دې بتیر شوخه
سمه ده. کومه سندره غواړي چې درته خبره کم ترنم خو دې ونه کو خیر قرض دې در باندې مقصد قرضدار اسې.
او سم ز بیا هغه بتا تا کوم بیا بت را ته نظر را کی چې आवाज می څنګه
د سینې سزا غدر په سری کارت کوم ولت خبرونه کی واچو
نه سې کو ژورنالستان یا سې بي اجازه کړه سې کار
کوم سندره در ته خبره کوم
سندره راز د جاوید امرخیلی و سندره به واورو
اخ جانان دی وطن قدرونه اوریدونکو سندره اورو بیرته راګرځو.
جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن
سخرا غلاس ویما هلمند يم چې کلی سندره مو دی جاوید مرخیل په غږ باندې دی پامړ ګرځیدل وی نفیسه جانې رابسم د مسلک برخه ته رادیو کې دی په بیلابیلو برخه کې دی کار کړای دی او تجربه لري کومه برخه درته ډیره راحت او پکې خوشاله وي ځان پکې آزاد احساس ول تک تفریح پرونه دی ټولنیز خبرونه دی سیاسي خبرونه دی ته هم په بیلابیلو خبرونه او برخو کې تجربه لري کوم یو کې هم د سل دی زړه تللې او سټوډیو ته ما خبرونه دی مخته وړله
بالکل خسوال دی زه بالکل لکه څنګه چې تا یادونه وکړه ما په رادیو کې په بیلابیلو برخو کې کاغذ سیاسي وي ټولنیزې وي حقوقي برنامې وي په هره برخه کې ما کار کړی دی حتی تخنیکی برخه کې ما په خپل کار کړی دی زه یعنی ډېر زیات رادیو ته په مینه تلم یوازنی ځای چې زما په کې زړه نه تنګې دا غ رادیو و چې مثلا د شنبې د جمعې د هفتې مثلا د د پروژه کې په اختر کې په هر ورځ کې موږ په رادیو کې حاضر وو ځکه کله اوریدونکو د موږ ټول برنامه لایف وي یعنی ژوندې وي باید موږ اوریدونکو ته برنامه کړی وای ما زما ټول برنامه زیاتره ټولنیزې برنامه وي ځکه دغه خلکو خوښولي تفریحي ډېرې کمې وي په ورستیو کې ځکه چې نور تفریحی نور همکاران دوستان وو خو ما ټولنیز برنامه مخته وړلی ورسره پخوا کې دی چې زما ډیره زیاته په مینه مې خبرونه مخته وړه غم د ادبي خبرونه مشاعره و چې ما په رادیو کې لرله او هغه به دومره اوریدونکو خوښوله چې ما ته به په ونه کې دوه ځله واغه برنامه حتی ما ته به ویل چې دا برنامه هر ورځ کې یعنی دومره هغه علاقمن لرله برنامه نور خبرونه وی سمه ده ولی ما دومره علاقمندي ورته نه درلوده لکه دې برنامه ته چې ما به شیرونه راټولول ما به یعنی ډیر هڅه به مې کوله چې اوریدونکي خوښ وساتم ځکه په ونه کې کنوري برنامه یو ځله ما دا دوه ځله کوله او د دې لپاره چې د برنامه قدرم زیات
سیګنو بیا مډیرا نشو کوم نو ټولنیز خبرونه کې راحت وي
ټولنیز خبرونه خو خدا ادبی خبرونه یعنی ز ډیر په مینا می دا خبرونه وړاندې کول او په دې مچ اوریدون کې هم د غمر خوخی او هم د غمر ګډون پکې کوي
او او بل پښتنه د څومره خپسوي په اورزو پسی په خبرونه او استودیو رادیو کار کول پسی
ته باور کوي لې مجانې ما ته یو خوب وندې دا سخکاری کنه چې څومره موږ ښې ورځې هلته تیرې کړې دي څومره ښې خاطرې ما څوارلس کاله په یو ځای کې کار کړی باور وکړي په یوې رسنۍ کې ما څوارلس کاله کار کړی دی یعنی دا ډېر یو اوږد مزل و د ما په ژوند کې او دا یوه ډېره اوږده تجربه وه چې ما درلودله هلته ولې زه هغه ورځو پسې ډېر زه کله کله اوس هم په خوب کې ګورم هغه ورځې هغه شپې مثلا هغه راډیو هغه راډیو اوس بند ده چې ما پکې خپرونې هغه د ښځو راډیو وه ما خپرونې پکې چلولې ما خپرونې وړاندې کولې نو له بده مرغه چې هغه اوس فعالیت نه لري راډیو ولې زه هغه شپې ورځې زه په خوب کې هم ګورم همیشه نو ډېره زیاته پسې خفه یم خدای دې وکړي هغه ورځې بیا راوګرځي زه بیا لاړه شم که نور څه نه وي هغه خپل وطن خو وي خپله خاوره وي نو خفه یم
پوښتنه مې همده ده که داسې کوم وخت زمینه درته برابره سي و وطن برته په هماغه پخوا حالت راوګرځي آیا غواړې دوباره ولاړه سي هلته همداسې فعالیت ولرې آیا غواړې بیا هم په راډیو کې کار وکړې آیا غواړې سي بیا هم هماغه ورځې تکرار کړې او که نه
تسلسل زه غواړم چې دا اوس هم که داسې حالات لږ زره مساعد وای زمینه مساعده وای کله کله وایم که ماته یو لس زره روپۍ په یو دفتر کې چا معاش راکولی هلته او زه په خپله خوښه تللی هلته ته باور وکړئ چې زه یو دقم په دې هېواد کې نه پاتې کېږم یعنی موږ ته فکر وکړه یو عمر ته هلته تېروي نو ته به څنګه خپل وطن خپله خاوره هېره کړې مثلا ته په خپل مسلک کې کافي تجربه لرې ته به څنګه وشي کړلی چې بیا راسې له صفره په بل ځای کې شروع کړي دا واقعا سخته ده زه غواړم بیا لاړه سم خو که زمینه مساعده وي که حالات جوړ وي په ډېرې مینې سره زه تللی شم او زه غواړم همدا سبا لاړه شم خو متاسفانه باید ووایم چې
نسو کولای خیر هغه یو متل لروی د صبر میوه خوږوي هیله مند یم سي بیرته حالات ښه سي او موږ تاسې ټول بیرته په هماغو خپلو وظیفو خپلو مسلکو خپل وطن کې سا واخلو کار وکړو افغانستان کې اوس هم محدود انجونی کار کوي رسنیو کې محدود فعالیتونه لري غواړم د هغو انجونو په اړه پوښتنه درنه وکړم یا پیغام درنه واخلم چې علاقه لري غواړي کار وکړي اما نسي کولی حالات ورته برابر نه دي د باندې نسي وتلی هغوی ته څه په کار ده آیا ځکه ډېری داسې انجونې داسې هغوی خپل امیدونه له لاسه ورکوي بس یا ودونه اوسي ودونه یې وکړي او یا هم همداسې کوم فعالیت نه لري آیا دوی له کوره هم کولی سي فعالیت ولري آیا دوی خپل له کور له منځه خپلو زده کړو ته له خپل همدغه علاقه مندي سي په کومه برخه کې لري کولی سي پر مخ یوسي که یا
خبره دا ده چې زمونږ او تاسې ټولنه یوه اسلامي ټولنه ده او د دې سره په خوا کې هلته کلتور یا فرهنګ ډېر حاکم دی او ډېر کله فرهنګ د دې اجازه نه ورکوي یوې نجلۍ ته یوې ښځې ته چې هغه خپل استعداد خلکو ته وښيي په داسې حال کې چې تېره ورځ ما په ټیکټاک کې د یو چا لایف برنامه کتله په هغې کې یوه نجلۍ وه یو ترنم یې کو ته باور په خدای وکړې مجانې یعنی دی جلی یو یو ځانګړی د دې په غږ کې یو ترنم یې کوي یو یو خوږوالی و د دې په ترنم کې یعنی په هغه نجلۍ په مستار نوم په دې هغه کې راغلې په دې لایف کې راغلې وه ته باور وکړئ چې ما ویل چې یعنی ډېر ښه ښه سندرغاړي په هغسې سندره ونهشي ویلی دا استعداد که په افغانستان کې دا پټ و دا اوس هم پټ دی دا اوس چې دا په مستار نوم راغلې وه دا پټ و دې نه غوښتل بل چاته ځان وښيي مطلب څوک یې وپېژني خو خبره دا ده که دا په افغانستان کې وه طبعاً دغه استعدادونه دې سره په خوا کې یوازې دغه نه چې مثلا یو څوک د خپل غږ یو چاته وښيي یو څوک د خپل هنر وښيي یو څوک دې په یوه برخه کې استعداد لري مثلا هلته تاسې یادونه وکړه چې جنکۍ په راډیو کې کلونه یې کار وکړ زه فکر کوم ټیکټاک اوس تر ټولو یوه ډېره ښه رسنۍ ده چې دوی کولای شي په ټوله نړۍ کې دوی پکې فعالیت وکړي. خو خبره دا ده چې افغانانو خدای دې افغانان لري له هر څه نه یو ډول ته داسې د هر څه مثلا که په عامه اصطلاح د هر څه نومې بد کړی که په دې ټک ټاک یې نه دا یوه ښه رسنۍ ده د غږ رسولو لپاره د خپل د استعداد د ښودلو لپاره او هر چا سره اوس په کور کې شته دی دا یوه ښه راډیو ده. خو خبره دا ده چې موږ د افغانان چې هر څه کې افراد کوو که هغه په هره برخه کې وي نو زه فکر کوم چې دغه خویندې چې په کور کې ناستې دي هغه ژورنالستانې خویندې هغه د رسنیو خویندې چې دوی اوس نشي کولی په رسنیو کې فعالیت وکړي دوی کولی شي فیسبوک کې فعالیت وکړي هلته لایف راتلی شي په ټک ټاک کې فعالیت وکړي مثلا ځینې په یوټیوب چینلونه ځان ته جوړ کړي د دغې لارې دوی فعالیت کولی شي یعنی دغسې د نه کښېني اوس یوټیوب چینل تر ټولو ښه عاید لري په افغانستان کې. دوی کولی شي مختلفې برنامې پر مخ ویسي په که حقوقي وي که مثلا ټولنیزې وي سیاسي وي یعنی کولی شي په دغه برخه کې ځان فعالیت وکړي. فیسبوک ښه رسنۍ ده که موږ یې ښه استعمال کړو ټک ټاک ښه رسنۍ ده یوټیوب چینل ځان ته جوړولی شي دوی د خپل استعداد نه هغه کوي نه پټوي او دوی د ناامیده کېږي هم نه ځکه دا ژوند چې دغه په امید مخ ته ځي.
بالکل بالکل
که چیرته انسان ناامید سی بیا ژوند نسی کولی نو فکر کوم چې که په دغه طریقه وشي کولی خپل ځانونه خپل هغه استعداد فعال وساتي زه وایم چې تر ټولو ښه لاره یې دا ده. خیر ده که دوی ته زمینه مساعده نه ده مثلا دوی ته پیسې نه ورکول کېږي د کار په بدل کې یا مثلا دوی نه ستایل کېږي خو دوی دې دغسې قرار یو چې په خولم په کور کې نه کښېني خپل استعداد د نورو ته وښایي استعداد یې تر نورو ورسوي پرېږدي چې نور خلک له دوی یو څه زده کړي او د دوی نه یو ډول ته انګېزه واخلي ځکه د رسنیو خلک داسې خلک دي چې هغوی ماشاءالله یو څوک چې دومره جرات لري پر رسنیو ته راځي مثلا په لسګونو په زرګونو اورېدونکي لري نو فکر کوم هغه دې ځان ته کم ونه وایي هېڅکله هم هغه کم نه دی هغه دې ځان کم ونه ګڼي تر چا هغه کولی شي ډېر څه نورو ته وښایي ډېر څه مثلا نورو ته وړاندې کړي وایي رسوي ډېر ښه پیغامونه نو فکر کوم دا یې ښه لاره ده او دوی دې هېڅکله هم نه ناامیده کېږي له ژونده.
ډېره زیاته مننه نفیسه جان. نه راتلونکي لپاره څه پلان لرې غواړې کله سي یعنی مخکې د یادونه وکړه چې اول باید د کوم هیواد کې ژوند کوي د هغه هیواد ژبه په مکمل ډول باندې زده کړې اوس دپاره پلان دې څه دی او غواړې بیرته خپل مسلک کې کار وکړې او فعالیت ولرې که نه؟
بالکل زه غواړم ځکه ژورنالیزم د ما مسلک دی ژورنالیزم زما مینه ده چې ما له لومړۍ ورځې چې کار پکې شروع کړه تر نن ورځې پورې زه که ډېره فعاله نه یم ولې لږ لږ فعالیت کوم داسې له رسنیزو همکارانو لکه تاسې په څېر دوستانو سره زه اړیکې ساتم خو خبره دا ده کله کله زه دومره مصروفه یم دلته چې هېڅ وخت نه هغه کېږي چې زه مثلا په دې رسنیو کې فعالیت وکړم ولې زه غواړم کار وکړم په خپل مسلک کې دلته هم چې زه راغلم حتی ځینو د دې هېواد ځینو رسنیو ته زه لاړم د هغوی کارونه ما وکتل هغوی سره مې یو څه وخت مثلا هغه پرکتیک دوره چې ورته وایي هغه مې وکړله ترسره مې کړه مثلا دوه هفتې درې هفتې مې له هغوی سره کار وکړ د دوی ځکه دوی ټکنالوژي ډېره پرمختللې ده نسبت زمونږ ته د دوی تخنیکي برخه ډېره قوي ده نسبت افغانستان د رسنیو تخنیکي برخو دې شیانو ته نو ما ولیده غواړم کار وکړم خو اوس لپاره ډېر تاکید مې په دغه بلې برخې ده چې زه اوس غواړم پکې درې کاله درس ووایم ځکه دا یو څه که ژورنالیزم ته نږدې نه ده خو خبره دا ده چې یعنې زما آینده ورسره ښه کېږي زه غواړم دلته یو مسلک زده کړم کار پکې وکړم ځکه دا پردی وطن دی هغه چوکۍ چې په افغانستان کې موږ ته رسېدي دلته نه شته دي خو زه نه غواړم چې مثلا زه مزدوري وکړم زه نه شم کولی زه دلته نو هماغه لامل دی چې یو مسلکي برخه مې شروع کړې ده او دلته کار کوم خو په راتلونکي کې اتمن زه دا پلان لرم له خیره سره چې زه په خپل مسلک کې کار وکړم.
ډېر ښه بریالی اوسې او هیله مند یم چې خپلو ټولو هیلو ته او ارمانونو ته ورسیږي. غواړم د خپرونې په پای کې یوه بله سندره هم ستاسو په خوښه ولرم او بله سندره هم ستا په خوښه واورم.
سندره که زما په خو خاوري نو نه پویم د هارون باچا یو خپل سندره براته خبره کوي. راځي چې خلک ژوند ته پریدو، خلک مینې ته پریدو، او پریږدي چې هر څوک په خپله خوښه ژوند وکړي، پریږدي چې هر څوک چې څنګه یې خوښه وه هغسې مخته لاړ شي، پرمختګ وکړي، کار وکړي، ژوند وکړي. نو د هارون باچا دا سندره کله کله زه اورم چې ژوند کوم سندرې را ته راوړه، په داسې حال کې چې له بده مرغه په افغانستان کې سندرې بندې دي اوس. نو
سندرې نه دي بند، ژوند هم بند دی. ډېره زیاته مننه.
دا سندره خبره کوي، اورېدونکي به هم واوري، موږ او تاسې به هم واورو،
خوند به ترې واخلو.
بالکل.
ډېره زیاته مننه کوم اغلې نفیسې سحر چې نننۍ خپرونې کې دې برخه واخیستله، ملتیا دې را سره درلوده. انشاءالله هیله مند یم چې بله خپرونې کې در سره مرکه کوم، او د تا هیلې و ارمانونه هم پوره سوي وي. که څه هم ارمانونه نه پوره کېږي، یو پوره کېږي یو بل راپورته کېږي. هیله مند یم چې خپل مسلکي برخه کې دې لا پرمختګ کړی وي، او کوم هدف لري هغه ته رسېدلی اوسي.
ډېره مننه لیما جانې، زه په دې هیله یم چې بل ځل که تاسې ما سره مرکه کوئ نو ما تا دواړه په وطن کې په یوه چوکۍ کې سره ناست یم مخامخ داسې.
خدای دې وکړي.
مننه لیما جانې، خوشحاله اوسي. له تاسې مننه چې خپل وخت مو ضایع کړ، ماته مو وخت راکړ. کور مو ودان، خوشحاله اوسي.
کور آباد، سلامت اوسي، خدای پامان.
تال او تال
پیغامونه، خبری اتری، سیمیز دودونه او سندری.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتی کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزاره سر کوم مستون صدری آتی زر تا زر خال که
ده سیان گالو شخ
کنده خزه ایما غوامی مال می طول می در بدر رسو
لآوریدونکو آوریدونکو تا
ده من خپلا دیر سل دی ازادی را دیم نزده کری دی ازان حقوق دی بل حقوق دی گاوری
پل ساده او روان جبه
او که چیره می دار و کنگلی نما و ده ازادی را دیوت ده سرو زور می دار و کری وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه